وروستیو تحولاتو حال درکو. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري څو په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې تر سقوط وروسته پر حالاتو خبرې وکړي. دوی به همداراز په روسیې د نویو بندیزونو اعلان هم وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې اورو.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتون نن په روسیې غږ وکړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه په تحقیق کې له خپل نفوذه کار واخلي. اشتون نن په بروکسل کې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې وویل
Our determination to see proper access to the site so that loved ones can know.
موږ غواړو چې د پیښې ځای ته د ورتګ مناسب امکانات پیدا کړو او د خلکو د وژل شویو عزیزانو او ملګرو جسدونه کور ته ولېږدول سي او په درناوي چلند ورسره وسي. تحقیقات باید وسي. ټول هغه معلومات چې له مختلفو سرچینو راځي باید تایید شي. د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د سقوط په دې پیښه کې لږ تر لږه 298 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په یو غږ په ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ختیځ کې د الوتکې د وشتلو پیښه وغندله. د امنیت شورا لایحه غوښتنه کوي چې په سیمه کې وسلوال بیلتون غوښتونکي نړیوالو څیړونکو ته اجازه ورکړي چې د پیښې په ځای کې بشپړه خوندي او له هر ډول محدودیت پرته څیړنې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په روسیې غږ وکړ چې په دې ارتباط همکاري وکړي. موږ باید د دې پیښې عواقبو ته وګورو او پر روسیې هم غږ کوو چې خپله ونډه ادا کړي او دا اطمینان راکړي چې بیلتون غوښتونکي د پیښې په ځای کې له څیړونکو سره همکاري کوي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو پرون د غورځېدلې الوتکې توره ډبه یا بلاک باکس مالیزیایي چارواکو ته وسپارل، خو نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنه کړه چې د پیښې ځای ته ولاړ سي. بیلتون غوښتونکو همداراز موافقه کړې چې جسدونه په ریل کې د خرکیف ښار ته ولېږدول سي. د هالند صدر اعظم مارک روت وویل چې د لږ تر لږه 200 مسافرو جسدونه او مندل شوی ټوټې بنن ماخستن پلس وجه خرکیف ته ورسیږي او له هغه ځای به امستردام ته واستول سي. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت هم ویلي چې د پیښې په ځای کې د شواهدو د پټولو یا له منځه وړلو رواني هڅې باید بند شي. ابوت نن په کامبرا کې په خبري کنفرانس کې وویل د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین تر دې مهاله شی خبرې کړې دي. هغه پرون وویل چې باید د دې غمیزې په ځای کې د نړیوالو څیړونکو لپاره د کار زمینه برابره شي، امنیت ورته ټینګ شي او هر ډول همکاري وسي. دا په تېرو 24 ساعتو کې د مطبوعاتو سره د ولسمشر پوتین خبرې وې. اوس باید عمل ورباندې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وړاندې وویل چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې وشتل د مسکو لپاره ټاکونکي شیبه وه. د اروپایي پالیسۍ مشر کاترین اشتون ویلي چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د مالیزیا د الوتکې د وشتل کېدو په اړه پر ګډ عکس العمل خبرې وکړي، خو زیات بندیزونه به نه اعلانوي. اروپایي اتحادیه اوس مهال پر روسیه د هغو بندیزونو د لست په برابرولو کار کوي چې په اصولو کې د الوتکې د لویدو تر پیښې مخکې موافقه ورسره کړې وه. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن په اوکراین کې د روان بحران په اړه د ملي امنیت له خپلې شورا سره ځانګړې غونډه لري. د امریکا او پولند ولسمشرانو پرون په اوکراین کې د مالیزیا د الوتکې تر سقوط وروسته په اروپا کې د دفاعي چارو د پراختیا پر اړتیا ټلیفوني خبرې کړې. ټاکل شوی چې نن په ناټو کې د ختیځې او مرکزي اروپا د نهو هیوادو استازي په وارسا کې غونډه وکړي. اوباما پرون پر روسیې غږ وکړ چې له خپل نفوذه کار واخلي څو وسلوال بیلتون غوښتونکي نړیوالو څیړونکو ته اجازه ورکړي چې د الوتکې د سقوط په ځای کې څیړنې وکړي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د همکار څخه په مننې په موخه یو اقتصادي خبرونه ته د افغانستان لپاره د چین نوې ټاکل شوې ځنګړې اساسي وایي هیواد به په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ فعالیت وکړي او اقتصاد ته به وده ورکړي. څنیوشي د دوشنبه په ورځ افغانستان ته تر روانېدو مخکې په پیکینګ کې خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی هیواد په افغانستان کې لوی تجارتي رول ولوبوي. که څه هم یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي د دې امکان شته چې چین به په افغانستان کې د یو ستراتیژیک لوبغاړي په توګه راڅرګند شي، خو د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې به د چین ښکېلتیا تر ډېره په اقتصادي او سوداګریزو مسلو متمرکزه وي. په سمنګان ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت کرنې رئیس محمد اسلم د انار رسنوی سره خبرې کې د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي لامل د سږ کال موسمي بارانونه وښودل. سمنګان یو له هغو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې 50% خلک یې په کرنه بوخت دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اعتزاقي موادو بیې 1 منی بوجي اوړه 250 افغانۍ، 1 بوجي وریجې 300 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوجي بوره 300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1.5 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ. او د شهزاده سرای د سرافان ټول نوای چې نن به په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او 70 پوله، یو اروپایي یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې به ووري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي لسمو دی راهیسې د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنې ریاست لخوا لاسوهنه کیږي. همدارز به ووري چې په کابل کې د زرملوال په نړیوال کرکټ سټډیوم کې د شپې لخوا د رمضان کپ نیمه پای لوبه ته رسیدلې ده. خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي په وړاندې د څلور ورځنۍ لوبو دوه لومړۍ له لاسه ورکړې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغانستان د جمعې او یکشنبې په ورځو د زیمبابوي په ملي ټیم باندې دوه ورځنۍ لوبې بایلو دي چې هم ډېر تفاوت نه موجود. د هوتک په خبره د زیمبابوي په وړاندې که افغان ټیم یو لوبه هم وګټي دا به د افغان لوبډلې ځای ډېر لوړ یوسي. افغانستان د یکشنبې په ورځ د 250 منډو له هدف څخه دفاع ونه شوه کړی او لوبه یې په 8 وکټونو په زیمبابوي بایلو ده. افغانستان دوه نورې ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ لوبې هم له زیمبابوي سره کوي. د طوفان هری رود فوټبال ټیم په یو دوستانه لوبه کې صنعت مشهد ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل د طوفان هری رود ټیم چې یو کال وړاندې د افغانستان په غوره لیګ کې اتلولي خپل کړې وه د ایران صنعت مشهد ټیم ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه. د طوفان هری رود ټیم د یو لړ تمرینونو او دوستانه لوبو لپاره د ایران مشهد ته تللی. شعیب رحماني د آی ټی اف تکواندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د بدني روزنې د ریاست دفتر عامر ظریف جلال ازادي رادیو ته وویل ښاغلی رحماني د مخکې هم د یاد فدراسیون مشر چې د دوشنبه پورز د یاد رښتې د ولایتي استادو په حضور کې په اکثریت رایو سره د څلور نورو کالونو لپاره د آی ټی اف تکواندو پر ریاست وګاچه. د ښاغلي جلال په خبره رحماني د 14 ولایتونو د استادو لخوا د باور رایه واخیسته. او د امریکا متحده ایالاتونو د والیبال ملي ټیم د نړۍ اتلولي وګټله. د متحده ایالاتونو ټیم 3-1 په وړاندې پایلې سره په درې سټونو کې د برازیل ملي ټیم ته ماته ورکړه او د دوهم ځل لپاره د نړۍ په کچه د والیبال لیګ سیالۍ وګټلې. دا لوبې د ایټالیا په فلورانس کې پیل شوې چې د یکشنبه پورز پای ته ورسېده. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د لومړی مطلب په لور. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي لڅه مدیره هیڅ د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنې ریاست لاسوهنه کوي. د دې کمیټې سلاکار آریان خیبر ازادي رادیو ته وویل کله لاسوهنه بندې نشي نو ډیر ژر به د اولمپیک ملي کمیټه د نړیوال اولمپیک لخوا تعلیق او 1 میلیون ډالر جریمه کړی شي. خو د بدني روزنې ریاست وایي دا ریاست په هیواد کې د ورزشي فعالیتونو د تنظیم او څار یوازینی رسمي او قانوني اداره ده چې د فدراسیونونو د غړیو په خوښه پر ځینو چارو څارنه کوي. دغه په مکړې د یوسف خان زدران جوړ شوی راپور ته
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي لکه مو وخت چې دا کمیټه د ولسمشر کرزی د فرمان لمخې د بدني روزنې ل ریاست جاله شوی د ریاست په زینو چارو کې لاسوهنه کوي چې ډېر ناسمې پایلې لزان سره لري. د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار آریان خیبر ازادي رادیو ته وویل د دې لاسوهنو لامل بعد د اولمپیک کمیټه د نړیوالې اولمپیکی شورا لخوا وزنډول شي چې دا کار به اولمپیکی لوبو ته یوه کلکه ضربه ورسوي. ښاغلی آرین وویل ډیرو دولتي ادارو ته خپل شکایت مخته کړی خو هیڅ چا هم په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
خبر رئیس جمهور د حکم پر اساس باندې د بدني وزن سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټه جدا شوله او اولمپیک ملي کمیټه د نړیوال اولمپیک لخوا نه په رسمیت وپیژندل شوه، د مستقل ارګان په توګه او دولت هم بودیجه مستقل او مستقل تشکیل ورته ورکړلو. خو په خوشنۍ سره چې بدني وزن ریاست غیر قانوني او خلاف د ټول نورمونو میثاقونو د نړیوالو میثاقونو پر خلاف باندې د اولمپیک د ملي کمیټې په چارو کې لاسوهنه وکړه، د دغو په اساس باندې دوی بعض فدراسیونونه چې اولمپیکي فدراسیونونه په غو کې په خپل سره انتخابات تر سره کړل او درد رامنځته شو د ورزشکارانو په منځ کې. دغه اول درد واقعا ورزش ته ډېر خوشینه به ډېر ضربه ورکړل او موږ ډېر خوشینه یو چې په دغه اساس باندې ورزش رکود پلاړلو.
د ښاغلي خیبر په خبره د تکواندو و شو او شطرنج فدراسیونونو لپاره د بدني روزنې د ریاست لخوا په ناقانونه توګه نوي مشران ټاکل شوي چې دا کار یا د کمیټه له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي ده. له بل خوا د بدني روزنې ریاست وایي هیڅ ناقانونه کار نه دی کړی او فدراسیونونه په هیڅ راز توافقاتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې تر بشپړ کنټرول لاندې نشي راتلی. د بدني روزنې د ریاست عامر ظریف جلال ازادي راډیو ته وویل د بدني روزنې ریاست د اساسي قانون له مخې په هیواد کې د ټولو ورزشي فعالیتونو یوازینی تنظیموونکی او مخته وړونکی مرجع ده او له همدې امله په ځینو برخو باندې خپله څارنه ساتي.
تعریف کوم از فدراسیونای اولمپیکی او فدراسیونای شامل طبقات اولمپیک می باشه بر این است که
کوم تعریف چې مونږ یې له اولمپیکی فدراسیونونو او اولمپیکی لوبو لرو دا د چې فدراسیونونه خپل واک دي، نه د اولمپیک ملي کمیټه او نه د بدني روزنې ریاست د دې په چارو کې لاسوهنه کوي. کوم دا چې اولمپیک کمیټه یې کوي د خپل اساسنامې لمخي کوي، خو فدراسیونونه خپل واک دي. دوی د جنرال اسامبلی په عمومي مجلس کې خپل انتخابات تر سره کوي.
ښاغلی جلال همدار از وویل په خپل لوبغاړو دوی ته په مراجعه سره د فدراسیونونو د مشرتابه پلاویو د لری کولو غوښتنه کړې. خو ځینې لوبغاړي وایي دا چې په نږدې وخت کې د آسیایي اولمپیک په لوبو کې او ورپسې د 2018 کال اولمپیکي سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری لري، د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست ترمنځ دا لنجې ناوړه اغېز پرې کوي او دوی به له لاسته راوړنو محروم کړي.
اوس هم پام وکړئ د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی سره په کابل کې د روانو کرکټ لوبه په اړه مرکې ته.
دغه لوبه چې د شپې لخوا کېږي اتو لوبډله په دې ګډون کړی په دوو ګروپونو باندې ویشل شوې وې. اتو لوبډلې هر لوبډلې به درې درې سیالۍ کولې او لاوې وروسته کولی شي چې نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړي. په دې کې تر دې ځان پورې دوه لوبډلو لاره پیدا کړې ده نیمه پایلو به ته او نور لوبډلې پاتې نو یعنې یو میش لا نور هم پاتې ده. داسې ښکارېږي چې ګواکې په دوه نور راتلونکو ورځو کې البته په درې راتلونکو نور ورځو کې نو دوه لوبډلې نورې هم نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړي، ځکه چې یوازې یو سیالۍ پاتې ده او په دې سره سره داسې لوبډلې شته چې له سیالۍ نه وتلي دي.
جر صاحب دغه لوبې په څو اورونو کې کېږي؟ د شپې په څو بجو شروع کېږي؟ لوبغاړي ورته چمتووالی لري ځکه چې روژه ده.
دغه سیالۍ شل اوریزه سیالۍ دي او د مصنوعي رڼا